द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका जीव रेडियो दे
ستړي مشي درنو قدرمنو عزتمنو اوریدونکو او لیدونکو د ډیوا رادیو او تلویزیون خبری خبرونه پایل شوله. ستاسو قربانی یو زه منزه شهید
او زه نصر کاکړ.
نن د چهارشنبه ورځ کال 2018 د اکتوبر د میاشتې 12مه نیټه ده. وخت شوی دی په پاکستان کې د شپې لس، افغانستان کې 9:30 او دلته په واشنگټن ډی سي کې د غرمې 1 بجه ده. تاسو په خبرونه کې هرکلی وایو او په دې خبرونه کې ځینې راپورونه او موضوعات لرو چې تاسو ته وړاندې کوو، خو لاول هم تاسو ته وړاندې کوو د دې خبرونه خلاصه.
د افغانستان حکومت له پاکستان څخه غوښتنه کړې چې په کوټه کې نیول سوي د طالبانو درې مهم مشران دي کابل ته وسپاري.
بلې لوري ته د خوراک نړیوالې پالیسي د څېړنې ادارې تر مخه نړۍ کې پاکستان د لوږې سره مخ هیوادونو په شمیره کې پر 102 نمبر دی او هیواد کې 22% نفوس د بشپړو صحي غذایت څخه محرومه پاتې دي.
او پاکستان او افغانستان کې نن شیعه مسلمانانو د عاشورې مراسم تر سره کړی دي. د افغانستان په بلخ ولایت کې د عاشورې مراسم متنزدې په یو چاودنه کې لږ 14 کسان وژل شوي دي.
دا او یو شمیر نور راپورونه او موضوعات په خبرونه کې لرو چې تاسو ته وړاندې کوو. زموږ سره اوسئ.
د وایس اف امریکا جیبو ریډیو ټلویزیون د ګلاو کتر منو اوریدونکو خبري خبرونه ته یوري بیا شراغلاست. په خبرونه کې لکه څنګه چې وړاندې درته ویل، یو شمیر مهم ریپورټونه مرکې او هم د یو مشاعرې حال لرو. دا په خپل نوبت له تاسو سره شریکو او هیله من یو چې تر پایه را سره ملوسي. او اوس هم په خبرونه کې پیل کوو د افغانستان په باب د معلوماتو څخه چې د افغانستان حکومت له پاکستان څخه غوښتنه کړې ده چې کوټه کې نیول سوي درې مهم طالب مشران دي و کابل ته وسپاري. د جمهور رئیس اشرف غنی مرستیال ویان دوا خان مینپال ویلی دوی البته د دینونو پخلی نسی کولای. د لهغه ورسته چې پاکستانی او افغان مطبوعاتو خبر خپور کړ چې افغان طالبانو درې مشران چې پکې احمد الله متی چې مولانا نه باندې مشهور دی، مولا صمد ثانی او سلیمان آغا په کوټه کې نیول سوي. د افغان حکومت د غشتنې او دریز نور حال د مشال رادیو د خبریال بشیر ګواش په دې مرکه کې اورو چې له دوا خان مینپال څخه کړي.
د افغانستان حکومت په رسمي ډول باندې دا خبر نشي تاییدولی، ځکه په رسمي توګه باندې د پاکستان حکومت موږ ته د دغو کسانو د نیولو په اړه باندې معلومات نه دي راکړي. یوه خبره روښانه ده چې پاکستان تل دوی ته نږدې کسان همداسې ګرفتاره کړي او بیا یې له ځانه سره ساتلي دي تر څو پورې چې د افغانستان حکومت ته ونه سپارل شي دا کسان، او په رسمي ډول باندې موږ ته د دغو کسانو د نیولو په اړه باندې معلومات را نه کړل شي د افغانستان حکومت یې.
نو تاسو بغواړی چې د پاکستان سره په دې اړه خبرې وکړي، د وزارت خرجه د لارې یا اساسې د لارې دوی سره په دې حق له معلومات ته واخلې؟
طبعا دا مسله مخکې لا روښانه شوې ده چې هغه کسان چې په افغانستان کې تروریستي بریدونه کوي، تروریستي عملې کوي، هغه باید تر نیولو وروسته سمدستي افغانستان ته وسپارل شي. نو په دې اړه باندې د افغانستان د حکومت دریځ روښانه دی تر څو پورې چې موږ ته ونه سپارل شي موږ یې په اړه باندې د تایید خبره نسو کولای.
نو پخوا هم ځینې کسان نیول شوي دی، تاسو ته د پاکستان حکومت په دغسې پیښو کې په دغسې حالاتو کې حال درکوي چې موږ دا کسان ونیول؟
زموږ غوښتنه دا ده چې دا کسان تر نیولو وروسته باید سمدستي د افغانستان حکومت ته وسپارل شي. حال درکولو هم موضوع نسی حل کولای، ولی هغه باید رسمن افغانستان ته وسپارل شي.
او تاسو څه وایئ مینپال صاحب، په دې وروستیو کې په پاکستان باندې ډېر فشارونه وو چې د طالبانو خلاف، د هغه ډلو خلاف چې پاکستان تورنیږي، چې دوی سره ملاتړ کوي، په هند کې چې کوم جنگیږي، په کشمیر کې چې کوم جنگیږي او په افغانستان کې چې کوم جنگیږي، تاسو څه ګڼئ چې دغه اوسنی کار که د رښتیا هم داسې وي او ځینې کسان نیول شوي، د دې مقصد څه دی؟ آیا پاکستان رښتیا هم اوسې پالیسي بدله کړې ده؟
د افغانستان غوښتنې له پاکستان څخه ډېرې په ښکاره او معلوم دي. لمړی دا چې دوی باید د تروریستان ترمنز تفکیک ونه کړي د شاو بد په نامه باندې. دوم غوښتنه هم دا ده چې د تروریستانو د روزنې هغوی د تمویل دا مرکزونه باید وتړل شي او د هغوی پټنځایونه باید له منځه ولاړ شي. نو دا د افغانستان غوښتنې دي تر څو پر شي دغه غوښتنې عملي نه شي افغانستان ډېر امیدواره نه دی.
په دې وروستیو کې داسې رپورټونه دي چې افغان چارواکو په برسلز کې په بروکسل کې د پاکستانی چارواکو سره په دې اړه لیدلې هم دي خبرې هم سره کړې دي. نو تاسو څه د پرمختګ هیله لرئ؟
موږ د عملي اقدامات او اجراءات غواړو د پاکستان څخه تر څو پورې عملي اقدامات ونه وینو تشه پر خبرو باندې باور نشو کولای.
نو څه هیله مو شته د عملي اقدامات؟
په دا عملی اقدامات او غوښتنه کوم همدا مو غوښتنه ده. نو دا غوښتنه باید د سیمې د امن د دواړو هیوادونو د امن په خاطر باید عملي شي.
درنو قدرمنو عزتمنو اوریدونکو او لیدونکو تاسو د مشال رادیو دغه کومه مرکه چې واغه مو واوریدله چې د مهال افغانستان هم هغه نیول شوی طالبان د طالبانو مشران غواړي چې په پاکستان کې نیول شوی دی او وایي چې دوی نه غوښتنه کوي چې دوی حکومت ته دی وسپاري. په همدې حق له یو بلې موضوع ولوري ته هم زو غواړو چې څېړنه هم وکوز مونږه همکار د دې ورډیو څېړنکان د نیویارک څخه پیرزو به شاسب زموږ سره د اسکایپ لیک راغلی دی. هغه سره هم خبرې کوو ځینې پوښتنې کوو تاسو سره معلومات شریکو. ستړي مشي په خیر راغلی پیرزو به شاسب. زبیر شاسب دا لومړی ځل نه دی چې پاکستان د طالب مشران نیولې دي. تیر وختونو کې هم په کوټه کې همدا شان په کراچۍ کې همدا شان په پېښور کې ځینې طالب مشران نیولې و. نو د دې هدف څه دی د دې نیولو؟
د هدف خو پاکستان وایي چې دا کوم اوس نیولې دي. دوی دا وایي چې موږ په دا ونیو چې دوی خبرو ته ناراضه کېدل افغان حکومت سره. او افغان حکومت او نور خلک دا پاکستان باندې تور لګی چې اصل شي دا خلک داسې وو چې دوی به خبرو ته آمایده وو یا دوی د ملا هبت الله اخونزاده د چې کوم اعلان شوی و مشري هغه مخالفت کړی وو. نو دغه اوس د نمکشن سره تاسو ویل په 2010 شه ملا برادر نیولا وو او خلکو دا ویل او پاکستان دا ویل دنیا ټول دا خبره کوله چې دا داشکاره کوي چې پاکستان اوس تاون کوي لګیا ده او هغه کسان چې کوم افغانستان حکومت ته یا افغانستان ته خطر دی هغوی دي نسي. خو بیا موږ ته باید چې دا پته ولګېده چې اصل شي دوی په دا نیولي وو چې دوی به افغان حکومت امریکا او برطانیه سره ډایرکټ خبرې کولې. نو دغه ورته نو پاکستان باندې دا تور دالی دسي چې دوی په دا نیولي دي چې دوی دا چې کوم امن پروسس د افغانستان شي اوی ته افغانان او د طالبان ډایرکټ یو بل سره نه وړي چې دوی ډایرکټ خبرې وکړي. خو ور سره دا هکې دایسي چې او پاکستان باندې دا فشار دنیا چې یو سپیشل افغانستان دا ورته وایي که تاسو دغه ودر نیولې نو باید چې دوی تاسو مشته په لاس راکړي. خو پاکستان اوس پورې په لاس نه دا ورکړی دا.
نو زه به شاسب د ازل بیا هم افغانستان د دوی څخه غوښتنه کړی ده د افغانستان حکومت چې د غنیول شوې کسان دي د دوی حکومت ته وسپارل شي. نو کثیر وخت وکړ شي تاسو سګنی چې آیا د ازل په پاکستان د غنیول شوې کسان دوی ته وسپاري او کنه؟
نو اوس په مسترنګ ول اوس پورې هیڅوک نه دی وسپارل. مولا برادر نه دا وسپارل ور سره چې نور څومره دوی نیولې دي اغه اوسه پورې ورک دي یا پاکستان شنه نه دی اوسه پورې افغانانو ته نه دی ورکړي. نو یما په خیال ایمان نه ده خیال چې دا کسان به دوی ته ورکي او دوی کسان اوسه پورې مردار چې دا مطبوعاتو شی رپورت دی پاکستان حکومت سرکاري تور باندې د خبره تایید نه دا کړی چې واقعي دوی دا کسان نیولې دي او دوی مخکې څه پلان ده په دوی کسانو باندې دوی څه کوي. چې کله پورې دا نو یو څه پورې دا مطبوعاتو خبره ده نو پاکستان دا ویلی شي چې موږ سره نیولې نه دي. نو چې کله دوی ومني چې او موږ نیولې دي دوی باندې و بیا بیا به پته لګي چې دوی پالیسي څه ده. آیا دا کسان دومره مهم دي اوس هم چې دوی به افغانستان ته دوی ورکړي یا ورکوي؟ ما نه ده خیال چې دوی ورکړي، چې څرنګه افغانستان پاکستان تعلقات دي په دغه ټایم باندې زه دا ګومان نه کوم چې پاکستان به دا کسان هم افغانستان ته ور حواله کړي.
زبیر شاه صاحب، یو بل اخرنی پوښتنه دا چې افغانستان او امریکا په پاکستان تور لګوي چې د افغان طالبانو ملاتړ کوي. پاکستان کوټ او پیښور کې شوراګانې لري او متوازی حکومت چلوي. دغه ټول تورونه د دغه دواړو هیوادونو لخوا په پاکستان باندې لګیدلې دي، او په نیول شوو کسانو کې دا ځل یو تن د طالبانو ډلې لخوا د دایکوندي ولایت والی هم دی. ادا سخای
انو دا خو دی اوس ښکارا خبره ده. دا نمخ شو اوس دا خالي دنیا تور نه لري. پاکستان په خپل منی دا نمخ شه ستاج عزیز په نیویارک شه سو میاشت مخ شه راغله او غدا کې سکړی و چې واقعي افغان طالبانانو موږ په خاورې مشته دي او دی فیملی د لری د تل علاجونه کوي، خو هغه باوجود دی وې چې موږ دومره اختیار نشته چې موږ خبره په ومنو، موږ میسته راوستای شو خبرو. دغه سه موږ بیا ولیدل چې اختر منصور مړ سوای، دغه علاوه مشتدا ها او ټول دنیا ته پته ده چې په کوټه شه باندې چې کوټه شورا ده او په شاور شه هدي. نو دا او طارق فاطمی پرون ادا کې سب بیا کړی دا چې دوی دا شاو بد تفریق کوي. دوی افغان طالبان بد پدان نه مني چې دوی په پاکستان شاملیت نه کوي، پاکستان ته دوی نقصان نه رسوي. دا بنیادی چې کومه مسله ده هغه د افغانستان مستقبل ده. افغانستان شه د امریکای او افغانستان حکومت نوی رول، او پاکستان چې کوم مفادات دي هغه بالکل ګشي دي. نو چې کله پر مفادات نه یو ځای شوی افغانستان، امریکای او پاکستان په افغانستان شنه نه، نو هغه پر پاکستان هم دا پالیسی چې کوم پاکستان وایي چې دته دا صحیح پالیسی ښکاري چې شاو بد شي تفریق وکړي، نو په غشه بداوی چې دوی به افغان طالبان دا هغه دی په ګټه دي چې دوی په خپل ځکه وساتي هغه سپورټ کی. نو چې کله پورې دا منش دا بنیادی مسله نه وی حل، نو دا کیسې به وی او پاکستان او ښکاره وایي چې دا کسان مش په خاورې دي او امانه ده چې دنیا د بارش څخه کولای شي.
ژوند او سیدی رمننه استاذ ښا پیر زوبه شاه صاحب چراغلی او خبرونه کې او دغه ټول تفصيلات مو وړاندې کړله.
ډیر مننه.
د نړۍ په ګډ ګډ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیو رادیو باور کوي.
دیو په هر اهمه مسله رڼا اچوي.
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډیو ای زید
دیو پښتانه لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیو.
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو ټلویزیون د ګلاو کډر منو اوریدونکو، اوس هم یو ری بیا زو د افغانستان لوري ته چیرې چې په شمالي ولایت کندوز کې اوسنۍ جګړه چې د افغان طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ و، افغان طالبانو هڅه کوله چې د کندوز کنټرول بیرته په لاس کې واخلي. د دې بدامنۍ له امله یو شمیر کورنۍ له کندوز څخه پکړه دي. په دې باب تفصیل راکوي د آشنا ټلویزیون خبريال ګل رحیم نیازمن دی ویډیو رپورت کې.
ل قندوز څخه د جګړو لامل په زرګونو کورنۍ نور ولایتونو ته کډه شوې دي. چارواکي وایي چې د قندوز د بې ځای شوو زیات شمیر کورنۍ تخار ته تللی او له تخار وروسته یو شمیر بلخ او کابل ته هم رسیدلی دي. هغه خلک چې گاونډي ولایتونو ته کوچیدلی هیڅ ډول سرپناه نه لري. د خوراکي موادو لکه مخ سره مخ دی او د اوسېدو په کم کې هم د صحي مشکلاتو سره لاس او ګریوان دي. پر دغه بي ځای شو کورنۍ باندې چې تعلقاتو ته کوچیدلی د دغه ولایت د مسولینو په مرسته پاخه خوراکي مواد ویشل کیږي. د قندوز د ماجرینو د چارو چارواکي وایي چې په تیرو لس ورځو کې له قندوز څخه تقریبا د جګړو له امله 2000 کورنۍ بي ځای شوي چې زیات شمیر تخار ته تللی دي. د تخار د رباط په دخته کې چې د قندوز بي ځای شوي پکې مشت شوي، د ژوند هیڅ ډول اسانتیا نشته. د یوې بي ځای شوي کورنۍ یو میرمن خپل حالت داسې بیانوي:
زبرځ کی زرا غلې مدل ته دیما ته یو یو خیمه او یو کمبل ما ته چې بچانه باندې ما اندا مشکل مې وای دیما غمو پړل سي
کسه مشکل درې
مشکل دا مشکل دا چې پټاګه کې پرته ما ته ما نه لارم جې نه لارم ترپا نه لارم په خاور کې لغړی ګر لغړی ګر وړو بچانه ټول مریضان دي سړی مې دغه مریض کړو دا وړو بچانه مې مریض باید دیما غمو پړل سي د نور غم پړل کې دیما غمو نه پړل کې
دغه کورنۍ ته د تعلقانو د خار په ختیځه سیمه رباط کې خیمه وهل شوې او تر پرونه پورې خلکو هڅه کوله چې د قندوز له خار څخه کورونه وباسي. د دغه بې ځای شوو لړډلې یوه بله میرمن چې غبرګونی اولادونه هم لري وایي چې اولادونه یې مریضان شوي دي. په خاورو کې ناست یو، نه چا فرش راکړی او نه چا کمپل. د یخنۍ له وجې د غبرګونی اولادونه هم مریضان شوي دي. د دغه بی ځای شو کورنۍ لپاره د تخار د مسولینو لخوا د تداوی په خاطر صحی ډلې ګمارل شوی او کوخخ کوي چې صحی او به نور سہولتونه ورته برابر کړي. په قندوز کې د جګړې په لسم ورځ د دولت مخالف وسلوال طالبان له خار څخه ووتل. له سهار راهیسې شیبه په شیبه په دغه خار کې حالت د عادي کېدو پر لور روان دی. خلکو دوکانونه پرانیستل او یو شمیر نور د خپلو سوځېدلو دوکانونو په سمولو بوخت دي. ګلرحیم نیازمن، امریکا غږ آشنا ټلویزیون.
دا واشنگتن ڈی سی دی تاسو د ڈی وا رادیو او ټلویزیون خبری خبرونه ته خوږی از خدرمنو اوریدونکو یو بل راپور چې د افغانستان څخه راغلی دی هغې ولور ته مو پام راګرځوو چې افغانستان کې د سولې عالي شورا ویلي دي سوله د افغانانو لپاره یوه جدي اړتیا ده او حکومت باید د سولې لپاره کوټلي ګامونه هم پورته کړي. د شورا مرستیال کریم خلیلی د عاشورا په مراسمو ویلي دي چې له اوسنۍ بحران څخه د وتلو یوازینۍ لاره د سولې امنیت او ټینګښت دی. په دې هکله تاسو ته حکمل روان د ډیوه راډیو خبریال یو راپور وړاندې کوي. تفصیل به په ګډه سره واورو.
د سولې عالي شورا مرستیال کریم خلیلی د محرم د لسمې ورځې د لمانځلو په جوړو شویو مراسمو کې وویل له اوسني بحران څخه وتلو یوازینۍ لاره په افغانستان کې د امن او سولې ټینګښت دی. خلیلی زیاته کړه سوله د افغانستان د خلکو مهمه اړتیا ده او ټول افغانان په یو غږ سره له وسلوالو مخالفینو سره د سولې د ټینګښت ملاتړ کوي. دایوی دی سولی پروسه باید جدی تعقیب شي. سوله دی افغانستان دی ټولو خلکو اړتیا ده. لا اسلامی حزب سره چې د سولی لپاره کوم اقدام اخیستل شوی ګټور او پر ځای دی، خو باید دی سولی د پرمختګ لپاره نور ګامونه هم واخیستل شي چې نن ورته موږ ضرورت لرو. د سولې عالي شورا مرستیال پر وسلوالو مخالفینو غږ وکړ چې له تاوتریخوالي لاس واخلي او د افغانستان ملي ګټو او ملي ارزښتونو ته په احترام سره له افغان حکومت سره افغاني مذاکراتو ته حاضر شي. دای وای پر وسلوالو مخالفینو یو ځل بیا غږ کوم، کچیر افغانان یې او پر دې خاوره دردمن یاستی، د بهرنیانو له منګولو ځان خلاص کړی او راشئ چې په یو موټی سره خپل هیواد له دې اوسني بحران څخه وژغورو. په کابل کې د محرم یا عاشورا ورځ د لسمې ورځې د لمانځلو په جوړو شویو پراخو مراسمو کې د جمهور رئیس اشرف غنی، پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی او د ګڼ شمېر حکومتي چارواکو په ګډون لسګونو ولسی خلکو پکې برخه واخیسته او ویناوالو د امام حسین له سرښندنو، خپلواکۍ او سپینڅلې مبارزې څخه یادونه وکړه. حکمل روان، امریکا غږ، ډیوه رادیو، کابل.
د پښتنو په کور کلي
خار او خوره کې
سروان دي.
وایس اف امریکا ډیوه رادیو
یې جواب درکې.
غوږ ورته ونیسئ.
هر ماخام د شپګونه د شپې تر دولسو
او هر سحر شپګونه تر سحر نه بجو پوري
انټرنیټ
www.divaradio.com.
د د وایس اف امریکا جی ریډیو او ټلویزیون دی ګلاو کډر منور دونکو او سهام یو بل ریپورت د افغانستان په باب درته وړاندې کوو چې حالت د اشوري مراسم المنزل سوی دی په دې محل د حکومت لخوا یو شمیر امنیتی اقدامات اخیستل سوي او وروسته له هغه چې هم په کابل کې تیر ورځ یو ځانمرګي برید د شیعګانو د ویر په جلوس کې سوی. په دې باب تفصیل راکوي د مشال ریډیو خبریال ابراهیم صافی په دې ویډیو کې.
نن د محرم د میاشتې لسمه یا د عاشورا ورځ ده. دا هغه ورځ ده چې د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم لمسی حضرت حسین سره له کورنۍ د یزیدی لخکر لخوا په شهادت ورسېدل. د کابل ښار په بیلابیلو برخو کې د اهل تشیع لخوا بیرغونه او تور ټوکران چې د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د لمسی حضرت حسین نوم ورباندې لیکل شوی تر سترګو کېږي. شیعگان همدارنګ په دې مناسبت د ښار په بیلابیلو ځایونو کې خلکو ته ډوډۍ او شیدې ورکوي.
نظر ما کسک مثلا مسئله ازاداری امام حسین استک، سقاخانم کسک به یاد 72 تن از یاران امام حسین که در دشت کربلا و تشنه و شهادت رسیدن. ماه محرم کسک ماه نظر و خیرات است و ما به نوبت خود یک کوچک نوازی خیلی خورد کردیم که تا بتانیم در ماه محرم یک بهره ببریم از ازاداری امام حسین.
د محرم په لسمه ډیر شمیر خلک خیراتونه کوي خو اهل تشیع بیا د ویر مراسم تر سره کوي او ځانونه وهي او خپلې وینې تویوي. د دغو مراسمو لپاره په داسې حال کې تیاری نیول کیږي چې په تیرو کلونو کې لا یو لړ ننګونو سره مخامخ وو او حتی حملې هم پرې شوي. سخت کال هم افغان امنیتي مسؤلینو د عاشورا په ورځ د ناامنیو احتمال نه ردوي خو د امنیت د نیولو ډاډ ورکوي. ابراهیم صافی، ازادي رادیو.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اپ امریکا ډیو رادیو باور کوي.
دیو په هر اهمه مسله رڼا اچوي.
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ڈی وای زد
دیوا پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ڈیوا.
رنو عزتمنو اوریدونکو، اوریدونکو تاسو د افغانستان په باب هم د غراپور ولیدو و اوریدلو چې په افغانستان کې هم د عاشورا ورځ لمانځل شوې ده. هم دا شانزو د کوټه ولوري ته چې کوټه کې هم د عاشورا ورځ لمانځل شوې ده او د حکومت لخوا د دغه جلوسونو د امنیت لپاره سخت او کوټلي ګامونه اخیستل شوي و. داسې ویل کېږي چې شاوخوا 15,000 تنه پولیس ځواکونه د امنیت لپاره وه او زر تنه د ملیشه ځواکونو د دغه جلوسونو او د دغه ورځې د امنیت ټینګښت لپاره هلته ګمارل شوي وه. په دې هکله یو ویډیوي راپور چې حمید سمسور رالیږلی دی د کوټې څخه هغه تاسو وړاندې کوو.
په ټوله بلوچستان کې د مورم د لسمی لاریون د لوړی کچی د امنیتي ګامونو د سیول پوځي او د نیم پوځي ځواکونو د توپکو تر سایه لاندې مراسم ترسره شو. د مورم د عشیری د لسمی د کوټې د زولجنا مرکزی جلوس د علمدار سړک مومن آباد امام بارګازه خراووتی. د دغه لاریون مشری د بلوچستان د شیعه کانفرنس د وداغا کوله. په جلوس کې د کوټي، مچ او د مارګټ 20 ډلې شامل وي. دغه جلوس پر باچا خان چوک، پر مشین چوک، بیا پر لیاقت بازار، پرنس روډ باندې بیرته د علمدار سړک مومن آباد امامي بارګاه ته ولاړ. د بلوچستان د پولیسو ډی ای جی عبدالرزاق چې ما وویل چې دوی د امنیت خوندي ساتلو لپاره ټوله کوټه ښار او د بلوچستان په نورو سیمو کې هم ډیر مربوط انتظامات کړي دي چې تر 2000 زیات امنیت خوندي ساتونکو ادارې پولیس ای ټی ایف او د کوټ ښار پر درو ځایو باندې درې بټالنه پوز هم چمتو دي. د کوټ پر غرو باندې تر زر زیات پولیس او ملیشه قواوی هم خپل فرایض ترسره کوي. د کوټ ښار د پولیسو ډی ای جی عبدالرزاق چې ما وویل چې نن هم دوی یو شکمن کس ونیوي.
آج صبح بھی ایک چمن پھاٹک جو ہے وہاں سے ایک ایسا بندہ جو اپنے آپ کو مختلف وضاحتیں دے رہا تھا
نن سہار د چمن پټک لسیم زخه دوی یو داس کاسونی وی چاغه د خپل ځان پاک لباندی مختلف وزرونه کول لیکن د وزر د منولو ور نو دا زی د جلوس سیدال ته تیرې دی حمله دغه قبل امنیت خوندي ساتونکو ادارو اوس لزان سره وړی دی. د هلیکاپټرو سره سره درې شپېته خوفیه کیمرې او د ډرون د کیمرو په ذریعہ باندې هم د دغه جلوس د تحفظ کتنه ترسره کیدله. پر دې محل باندې د کوټ ټوله ښار تړل شوی.
زما نوم نعمت الله دی، رکشا چلوم. په کوټ کې نن دا حال و چې قانون ګرده بند ولو، رش کش نه و، موټران نه ولو، نو انسان چې براوته دی مایوسه به معلومې دی چې دا اوس څه حال دی، څه ژوند دی. نو هر ځای به پولیس والا ولاړو، دا غټې ګاډیانې درولې ولې لارې ګرده بند ولې، یو دا اسپتال لاره خلاصه ده، پر جنار ورشي ورکار اسپتال لاره خلاصه ده، میکانګي روډ علاقه بنده ولا ګرده، غي میزان چوت علمدار روډ لپسی ورشه ده علاقه بنده ده، شيګانو ځاینه بولو د شای مسلمانانو هغه ځاینه ګرده بند ولو. نو په شهر کې د چپ چپای دغه مازاوی تقریبا څلور پنځه شپې مخته لاره وستلې ده، د لارو د بندېدو لپاره کوالی روډ میکانګي روډ علاقه ته شروع وتلې ده، لارې ګرده بند کړې دي، سختي ډیره ورو شهر خالی ده شین.
په کوټه شهر کې موبایل سرویس هم تړل شوی و. حمید سمسور، وایس اف امریکا، دیو ریډیو ټلویزیون، کوټه.
دا د وایس اف امریکا دیو ریډیو دی. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټویټر کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voadiva.com. د ټویټر آی ډی دا @voadiva.
د وایس اف امریکا جو ریډیو دا ګلاو کډر مون اوریدونکو، سم زو د خیبر پښتونخوا لوري ته چیرې چې یو شمیر ځلې حساسه ګرځول سوي وي د عاشورې د مراسمو په محل، او هم هلته حکومتي چارواکي وایي چې دغه مراسم په خیریت سره ترسره سوي دي. تفصیل راکوي عدنان خان بټنای په دې ویډیو رپورت کې.
د محرم لسمی ماتمی جلوسونه اهتمام ته ورسېدل په داسې حال چې د خیبر پښتونخوا مرکز پېښور په شمول سویلي ضلع ټانګ ډېره اسماعیل خان بنو او کوهاټ انتهایی حساسې ګرځولې شوې وي، چېرته کې په زیات شمېر سره شیعه مسلک خلک ژوند تېروي. د محل یا د ضلع په مکمل تور تړل شوی او انتظامیه لخوا سخت امنیتي ګامونه پورته کړی شوی وو، او د پولیسو سره د پوځ هوایی او ځمکنۍ مرسته هم ترلاسه وه، او امام والو ته نږدې په لارو خنډونه اچولې شوي او عامو خلکو ته د تلو راتلو اجازه نه وه. د محل شیعه ازادار په ټاکل شو لارو اتلل او خپل جاړونه وال او ماتمې کولای. په دې یادې ضلع کې ډېره اسماعیل خان د خیبر پښتونخوا صوبې هغه ضلع ده چې دغه صوبه د قبایلي سیمې جنوبي وزیرستان په شمول د هیواد نورو صوبو سره ملاوه وي، او د اقتصادي لحاظ سره انتهایی زیاته مهمه شمارل کېږي. دغه رقم امنیتي تدابیرو عام ژوند انتهایی اغېزمن کړی وو، او په انډس هایوې کنټینر ګاډي سره ولاړ یو ډرایور ډیو راډیو او ټي وي ته وایي
مشکل شته، خو یو مشکل دی چې مونږ بس د چټیانو کې خوشې را مې راوستل تو ورځې ولاړې لارې بندې هوټل بندې هر سب دې سړک مې پراتی و ناس پاپشتر سره جبکې څملو بس همداسې مې
دړو منې ځل نه، بلکې د محرم پر مهال د کوم قسمت تندرو پیښې مخنیوي لپاره په انتظامیه کچه دغه رقم اقدامات نیول کېږي، ځکه چې د شیا مسلک خلک د وسلوار لخوا د بریدونو ترسره کېدو له ګواښونو سره مخامخ دي، او په وروستیو کې یو شمېر حملې پرې ترسره شوي چې ګڼه مرژوبله ورته هم اړه فلیده. د سیمې یو آزاد خبریال او د یو مقامي اخبار پښتون ملت چیف ایډیټر جعفر زکوړي ډیو راډیو او ټي وي ته وایي دغه رقم حالاتو څخه ځایي خلک انتهایی نفسیاتي فشار سره مخامخ شوي دي.
دلته له تېرو 1400 کالو راځي چې کوم مسلسل
شیعگانو ته ترټ دی او ته خطر ده د ډکد له مختلفو تنظیمو له طرفه. نو انتظامیا په مختلف ځایو کې مختلف سکیورټی ده، بده کیپ سی ده، پاک فوج ده، پولیس ده، افسران دي، او په ډیر صحیح منظم طریقې سره دا سلسله له 1300 کالو سره راځي لګیا ده. ځکه چې دا هغه واحد بدقسمته ضلع ده چې کوم معمولی ایونت سي، معمولی خبره یو ټارګټ کلینګي، په دې کې ټول بازار بند سي. دې ته ضرورت نه سکه پولیس لا انتظامیه دوی ته واجی دکانونه بند کړي. دا خلک ځینی تور باندې دوره مپلوج دي چې خپل دفتر کاروبار، خپل کاروباري مراکز خپل بند دي، شي ته ضرورت نه سه.
څه هم د ماتمی جلسونو تحفظ لپاره د انتظامیه لخوا سخت سکیورټی ګامونه پورته کړی سی وو. خو د 13 کلونو پرتله سش کال په دې اقداماتو کې سیمایزو خلکو لپاره نرمي لیدل کېده او کرفیو هم نه په ځای کړی شوی. د ډیر اسماعیل خان پولیسو ستر افسر ډی پی او یاسر افریدی ډی رادیو او ټی وی ته وویل دغه اقدامات د کوم قسم باندې پیښې څخه بچ کېدو لپاره پورته کړی وو. هغه وویل ماتمی جلسونو د حفاظت سره اهتمام ته ورسېدل. زیاته کړه د سیمې امنیت اوس شو خواته للی دی.
فسٹ محرم نا تقریباً 5648 کسان مور دلتا ڈپلائی کرو آل اوور دا ڈسٹرکٹ کے 174 جلوس نے دی، 642 مجالس ہو جی. الحمد للہ اس پورے دس حصہ ایونٹ نہ دے شوے یا دس حصہ واقعہ نہ دے شوے جی کم یو پرابلم کریٹ کی مت. سو فار سو گڈ، الحمد للہ ایوری تھنگ از گوئنگ فائن جی. حالات الحمد للہ جی نارملائزیشن طرف تا روان دی. دی ٹول نا پہلا نشانی دادا چھ موبائل سروس آن وہ مو هر طرح لیوریج ور کړه او خلکو لا خو چې کم زمو روټس ال دغه موسه کمپرمایز نه دی کړی.
باید ویل شي چې په عراق کې د خمینی انقلاب وروسته په دې هیواد کې د شیا مسلک خلکو ژوند د خطرو سره مخامخ شوی او اکثره د مذهب په نوم پر حمله تر سره کیږي. په وروسته کې شری قبایلی سیمه کورمه ایجنسی په شمول په یاد ضلع کې زیاتې حمله تر سره شوي او دوی ته غن مرګ ژوب لا اړه ولې. خو څېړونکو وايي په دې هیواد کې د شیا مسلک خلکو ته ورپېښ خطر ټیټولو لپاره په علاقه کې اقدامات پورته کولو ته زیاته اړتیا لري. عدنان بیٹنای وایس اف امریکا ډیو رادیو او ټی وی.
د میرمنو غږ.
تعلیم حاصل کما یو ما مقصد داري چې د انسانانو خدمت وکما.
ملاله یوسفزئی د علم رڼا غواړي.
ډیری نورې خزي او جنکي هم علم، روزګار او خپل حقونه پیژندل غواړي.
د پښتنو په سیمه کې ډیری خزي په دغه ارمان مړې یا سرګردانه ګرځي.
تحریک کم تحریک نشته، تحریک چې نشته چې تر نه یو
د حق ګټلو او د ظلم تیری لري کولو لپاره
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو د میرمنو غږ پروگرام اوریدل مه هیروي.
د هر زیارت پورس د شپې نه هونه د لسو بجو پورې.
قربانا وګما جالوان.
نو خدرمنو اوریدونکو او لیدونکو د ډیو رادیو او ټلویزیون خبری خبرونه دوام لري. دا مهال یو بل نړیوال خبر ولوري ته تاسو پام راګرځو چې د سوریې په حال په خار کې یو ځل بیا په هوایی بمباریو کې شاوخوا شل تنه وژل شوي دي او هاخوا د عیسوي مذهبي مشر پاپ فرانسیس واټیکان کې د وینا پر مهال په نورو هیوادونو او په روسیې او سوریې باندې غږ کړی دی چې په سمدستی توګه دی په حلب اخار کې دزبندی تر سره کړی او تر سو نورو هغه راګیر کسانو ته دغه موخه یا وخت ورکړل شي چې د خارت څخه ووزی. په دې حق له د ماور جلیل یو ویډیوی راپور دی چې تاسو ته وړاندې کوو.
نړیوالو سارونکو ویل دي چې د روس جنگی جازونو د تیر نه پورس د شام جګړه ځپلې حلب خار یاغي کنټرول لاندې شرقي برخو باندې درنه بمباری کړې ده چې لکبل شلو څخه زیات خلک وژل شوې دي. په برتانیې کې د شامی اولس د حقونو تنظیم سیرین ابزرویټری دی حمله ته د روس لخوا اوسه پورې شوې تر ټولو درنه بمباری ویلې ده او زیاته کړې ده چې روس دی حمله کې بنکر بستر بمون استعمال کړي کوم چې د حفاظتي بنکرو تباه کولو لپاره استعمالیږي. سارون کو ویل دی چې د 13 ستمبر میاشتې راهسې حلب خار باندې شوې هوایی بریدونو کې 300 نه زیات خلک وژل شوې دي. هم د 13 نه پر ورځ د روس صدر ولادمیر پوتین پیرس ته خپل سفر پس لاغي وزنډو کله چې د فرانس صدر په دې خبرې زور واچو چې د دوی راتلونکو ملاقات کې د یوازې په شام خبرې وشي. د ښاغلي پوتین دا ګام په داسې محل مخې ته راغی کله چې یو ورځ وړاندې د فرانس خارجه وزیر جین مارک ایرلوټ خبرداري ورکړو چې په حلب کې د روس لخوا جاری د هوایی بمباری کمپاین لوجه روس د جرمونو نړیوال عدالت کې جنگی جرمونو سره مخ کې دي شي. ماسکو څو سوبارې په شام کې عام خلک نه کولو نه انکار کړي او وایي چې د دوی یوازینی مقصد د اسد حکومت ملاتړ کې ترهګر ډلې په نخ کول دي. اخوا برطانی هم روس ته خبرداري ورکړي چې د شام لوجه په نړیوالې ټولنې کې یوازې پاتې کېدي شي. د تیر نهي پروس په هنګامي توګه رابللی شوی پارلیماني اجلاس کې د برطانی خارجه وزیر ویلی دي چې روس یو ظالم هیواد جوړ شوی دی.
And if President Putin's strategy is to restore the greatness and the glory
او که د صدر پیوتن تګلارا د روس تلې عظمت او شان شوکت بحال کول وی نو بیا خو زما یقین دی چې دا وخت په شام کې د روانو پیښو په بین الاقوامي سطح د غندلې کې دوله سبب د صدر پیوتن د ارمان خوري ایری کې دل وینم.
د برتانی پارلیمانی غړو په تکرار سره په برتانی غ کړی دی چې په شام کې د عام اولس حفاظت لپاره دی نو فلای زون پر ځای کولو کې مرسته وکړي. د کنزرویټیو ګروپ یو غړی تھامس ټیګننډهارت وای
The helicopters that are dropping barrel bombs could easily be brought down by rockets.
کوم هلیکاپټر چې بیرل بمونه غورځوي هغه د ترکی لبنان یا په بحیره روم کې زمونږ جنگی بیړونه په اسانه هدف کیدی شي.
تیر میاشت په شام کې د ملګرو ملتونو یو امدادي کانوای باندې برید وروسته د امریکا خارجه سیکرټری جان کیری د نو فلای زون قائمولو لپاره ډیر زور ولګو. اوس نور ډیر غږونه راوچت شوی دي چې برطانی نه غوښتنه کوي چې په دې لړ کې د ملاتړ وکړي. په برطانی کې د سیډنې یوې ادارې دی هنری جیکسن سوسایټي غړي ایلن منډوزا
وایي
مخکې راشئ او په ښکاره ووایئ چې موږ امریکې سره د نو فلای زون قائمولو په لړ کې ولاړ یو او موږ به په دې لړ کې پوځي مرستې هم کوو.
خو روس په سختۍ سره دا خبره رد کړي چې ګنې په شام کې عام ولس پنخه کوي او داوه کوي چې د داعش ترهګر پنخه کوي. په دې اړه ښاغلی ایلن
وایي
دا رښتیا دي چې په ځینو موقعو دوی داعش پنخه کړي دي خو د دوی زیاته توجه په نورو یاغي ډلو وه. څوک چې ترهګر نه دي خو د دوی ملګري صدر اسد حکومت مخالفه دي.
خو د برطانیې وزیر اعظم تھریسا مے په دې لړ کې پوځي مرستو نه انکار کړی دی او زیاته کړې ده چې دا د نړیوالې ټولنې کار دی چې پر روس فشار سیوا کی. بلخوا د عیسایانو مذهبي مشر پوپ فرانسیس هم نن هغه کړی چې په شام کې دی په فوري توګه ډزبندي وکړي شي. په واټیکن کې خپلې ونیز وینا کې پوپ ویل دي چې په کار دا جګړه دی درولي شي چې عام خلکو او په خاصه توګه ماشومانو ته د جګړه د پلی سیمو نه د تښتېدو موقع ملاوه شي.
زه د فوري احساس تر مخې دا خواست کوم چې په شام کې د جګړې ذمواران دي په فوري توګه ډزبندي وکړي چې دا شان د درنې بمبارۍ په سیمو کې غیر عامو خلکو او په خصوصي توګه ماشومانو ته د غزین د وتو موقع په لاس ورشي.
په شام کې د ډزبندۍ لپاره شوې نړیوالې هڅې څو څو واره ناکام شوې دي.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اپ امریکا ډیو رادیو باور کوي.
ډیو په هر اهمه مسله رڼا اچوي.
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډی وای زیدې
ډیو پښتانه لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیو
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو ټلویزیون د ګلاو کډر منو اوریدونکو او اوس هم راځو د امریکا د صدارتي ټاکنو په باب د معلوماتو ولوري ته چې په امریکا کې دا وخت د صدارتي ټاکنو په باب کمپاین کم ځای ته رسیدلې دي او نور څه وزده. زموږ همکار مجاهد جواد دا وخت په سټوډیو کې را سره موجود دی. سلیم صاحب په خیر آلی.
مننه کاکړ صاحب.
مننه. تر ټولو لمخه هم زما پښتنه بدایوي چې تازه نظر پښتنې هم د دغه دویمه مباحثه چې وسوله د میرمن هیلری کلینټن او د ډونالډ ترامپ ترمنځ اوس نظر پښتنې څه وایي؟ هغه نظر پختنی چې د دې میاشتې لومړی ونه تر ننه پورې یعنی تر سره سوی دی پاغي کې خی چې هیلری کلینټن لخپل سیال ډانلډ ترامپ څخه خورا زیاته مخکې ده. نړیوالو خبری رسنیو لکه وال سټریټ جرنال، لاس انجلس ټایمز، ریټرز او دغسې نورو خبری رسنیو چې کومې نظر پوښتنې کړې دي په هغې کې ښیي چې هیلری کلینټن له خپل سیال نه 6.2% مخکې ده، او حتی ځینې رسنۍ وایي چې دغه فیصدي تر 8% پورې هم لوړه ده. که چیرته د دوی د فیصدۍ هغه دواړو جزونو ته اشاره وکړو نو هیلری کلینټن دا مهال 40% پلویان لري، په داسې حال کې چې د ترامپ پلویان 8% ته راښکته شوي دي، او دا ستر توپیر خصوصا د دواړو ترمنځ د دوهمې مناظرې نه وروسته دغه ستر توپیر رامنځته شو. او که څه هم یوه بله مناظره پاتې ده یا ټاکنو ته تقریبا 4 اونۍ پاتې دي چې بیا به هم دوی خپل کمپاین کوي، ټاکنیز کمپاین به کوي او هڅه به کوي چې هغه خلک چې لا تر اوسه هم په انتخاباتو کې د رایې ورکولو پریکړه نه ده کړې هغه د خپل ځان په طرف راواړوي. ولې دا مهال کلینټن لږ تر لږه 6.2% له ترامپ نه مخکې ده.
او مجاهد جواد صاحب، په دې کمپین کې یا په دې مباحثه کې په ځانګړې توګه د ریپبلیکن ګوند کاندید ډونالډ ترامپ څه کمزوریانې یا کم هغه کمزوري اړخونه مخې ته راغلي؟
د دوړو ترمنځ مناظره چې تبه نوریدونکو هم خبر دی، دوهمه مناظره په لومړی مناظره کې تر ټولو هغه مهمه نقطه دا و چې په ترامپ باندې نیوکه وي چې دوی هیڅکله هم هغه د ټاکس په موضوع کې څنګه چې لازم ده هغه سکرنه نه تر سره کړي، یعنی د خپل پیسو د سوداګرۍ د خپل سرمایه ټاکس پر وخت نه دا ورکړي، او هغه ته په قانون کې داسې مواد موندل دي چې د ټاکس نه لري سی. خصوصا د دوهمې مناظرې نه وروسته کله چې په ترامپ باندې نیوکه وسولې، د دوی یو ویډیو ټایپ په 2015 کال کې صاف شوی وو، په هغه ویډیو ټایپ کې دوی میرمنو ته یو څه سپکاوی کړی وو، او لاغې نه وروسته د هیلری کلینټن پلویان خو له اول نه هم زیاتو، خصوصا میرمنو خاصه لیوالتیا درلودله چې هیلری سپورت کې ملاتړ وکړي. ولې کله چې د ډونالډ ترامپ دغه ویډیو خپرېږي چې په هغې کې میرمنو ته سپکاوی شوی، نو په دې کې نورې میرمنې هم وهڅول سولې چې هغه د هیلری له کمپاین سره یو ځای شي، او حتی نه یوازې عام وګړي ولس خلک بلکې د جمهوری غوښتونکو ترمنځ هم درز رامسته شو. د جمهوری غوښتونکو یا ریپبلیکن ګوند 6 مهم کسان یا غړي له ډونالډ ترامپ نه واوختل، او د هیلری په پلوي باندې خبرې شروع کړې چې په سر کې پال رایان چې د ولسی جرګې مشر ده د امریکا په کانګرس کې، دغه راز د اریزونا کوم سناتور چې وای جان میکن، او له دوی سره 6 کسان چې هغه وتلي سیاسي سیری دي او د امریکا په سیاستونو کې فوق العاده زیاته ونډه لري. نو په دې سره د لشک پرته د هیلری کلینټن انتخاباتي کمپاین نور هم ځواکمن کیږي، او د هغوی پله نور هم درنیږي او ډېر احتمال
شته. هم ورسره د میرمن هیلری کلینټن ذکر وکړ، نو که هم په لنډه توګه دا راته ووایسه چې هم د ټوله کمپاین کې او د مبایسو په مهال د ډیموکراتیک ګوند د صدارتي کاندید هیلری کلینټن هغه کمزور اړخونه څه په مخ راغلي؟
په هیلری کلینټن باندې تر ټولو ستره نیوکه هغه داده چې کله چې دا د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وه، د دې هغه اړیکې یا زیات میلونه برېښنالیکونه یې له خپل شخصي ایمیل نه لیکلی وو، او دا هغه نقطه وه چې ترامپ وار وار هم په لومړۍ مناظره کې هم په دوهمه مناظره کې هم له دې نه ترامپ په خپلو انتخاباتي کمپاینونو کې استفاده وکړه، ویل چې د هیواد د بهرنیو چارو د وزیر په توګه څنګه کېدای شي چې دا له خپل شخصي میل اکاونټ نه د هیواد په مهمو مسلو باندې میلونه لیگی او ترلاسه کوي. دا یو له هغه مهم موضوعاتو څخه ده چې تر اوسه پورې هم هیلری کلینټن هڅه کوي چې ځواب ورکړي. ولی تر اوسه پورې
لکه څنګه چې مخکې ما وویلې دا شخکاری چیڑونکی او د انتخاباتو چیڑونکی هغه سوچ د امریکا انتخاباتو ته په غور سره ګوري هغه په دې باور دی چې د هیلری کلینټن پالا درنه ده او ډیر احتمال سته ځکه چې د امریکې په د ولسمشرۍ لپاره د 1538 انتخاباتي حوزونه باید لږ تر لږه 270 انتخاباتي حوزو رای راخپلې سي تر څو چې د امریکې ولسمشر وټاکل سي او دا ښکاري چې هیلری کلینټن به دغه شمیرې ته ډیره نږدې سوي او د چارواکو او د څېړونکو په اند کېدای شي هیلری کلینټن د امریکې 1538 ولسمشر په توګه لوړ پورته کړ.
خو بهرحال بیرته به هم دغه ټوله چارې چې دي نو هم په نومبر کې چې د جمهور ریاست لپاره ټاکنې دي په کې به مخکې راځي. ډېره مننه مجاهد جواب صاحب.
او مننه. او یو بل مناظره هم پاتې را درې ما نو نسم.
بالکل.
وایس اف امریکا ډیو ریډیو د ځوانانو
او مشرانو لپاره
هر ورځ تاسو ته تازه خبرونه او مرکه وړاندې کوي.
د ډیو رادیو خبرونه په میډیم ویوز 2.25
شارټ ویوز او انټرنیټ هم اوریدلی شي.
د انټرنیټ پته ده www.divaradio.com.
رنو قدرمنو اوریدونکو او لیدونکو تاسو زموږ د همکار مجاهد جواد څخه دغه تفصيلات واوریدل. د دلته په امریکا کې د ولسمشرۍ ټاکنو کمپاینونه هم دوام لري او د دې ترڅنګ تر دا دمه دوه مباحثي هم تیر شوې دي. نو یو بل داسې مهم راپور لرو چې غواړو چې تاسو سره په خبرونه کې شریک وغه دا چې امریکا کې دلته ولس څنګه خپل رئیس جمهور یا ولسمشر ټاکي. دغه یو څنګه پروسه ده چې دوی ترې نتیریږي دغه ټول تاسو ته تفصیلات یې درکوي زموږ همکار سمینه احسن په دغه ویډیوي راپور کې.
د 2014 کال او د نومبر میاشت د امریکا په سیاست کې ډېر اهمیت لري. نومبر کې به د امریکا خلک د راتلونکو سلورو کالو د پاره د نوي صدر انتخاب کوي. د امریکا د صدارتي انتخاباتو دغه ټول عمل لګ اوګد او لګ پیچیده هم ده. یو تن صدارتي امیدوار جوړېدو د پاره د کمو کمو مرحلو نتیریږي سسکي د وړوکي پروګرامونو په دغه سلسله کې به مونږ تاسو د ټول عمل نه خبرو. په نننۍ برخه کې مونږ تاسو ته دا خایو چې یو تن که صدارتي انتخاباتو کې برخه اخیستل غواړي، صدارتي امیدوار جوړېدل غواړي، نو د هغې د پاره څه سیزونه ضروري دي. نو راځئ چې دغه وګورو.
د امریکایانو د پاره هغه وخت راغلی چې هر څلور کاله پس د نوي صدر انتخاب کوي. د صدر د انتخاب مرحله مشکله او اوږده وي. د صدر په انتخاب کې د یو کال نه زیات وخت لګي. څوک صدر جوړېدای شي او دا عمل څرنګه ترسره کیږي؟ د امریکا آئین وایي چې د صدارت امیدواران به په هیواد کې زیږیدلی شهري وي. په عمر به لږ تر لږه د 15 کال وي او په امریکا کې به یې لږ تر لږه 14 کاله ژوند کړی. څوک هم چې دا شرایط پوره کوي نو د انتخابي کمیشن سره به د امیدوار په توګه د خپل ځان او د خپلې انتخابي کمیټې نوملیکنه کوي. د دې وروستو دا یقیني کولی چې په هر ریاست کې په ووټ د امیدوار نوم ولیکلی شي. په بیلټ یا په ووټ نوم ښکاره کیدل د مبارکبادۍ خبرې. په بیلټ د امیدوار نوم څرګندېدو سره سم هم په سرکاري توګه صدارت د پاره د امیدوار نوم اعلان شي. بل ګام صحیح د پیسو او مالی وسایلو راجمع کول. د کامیاب صدارتي کمپین د پاره د ډیرو پیسو ډیر ضرورتي.
تاسو ولیدل چې د صدارتي امیدوار جوړېدو د پاره د کمو کمو سیزونو ضرورت دی. صدارتي امیدوار جوړېدو د پاره یو ډیر مهم سیز پیسې هم دي. چې صدارتي امیدوار به خپل صدارتي کمپین څنګه چلوي په بله برخه کې به مونږ تاسو ته دغه معلومات درکو.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو د ګلاو قدر منوریدونکو او سمې بل ریپورت ولور د ساسو پام را ګرځو چې په نړۍ کې د لوژې سره مخ 133 هیوادونو کې پاکستان په 101 لمبر باندې دی. انټرنیشنل فوډ پالیسی ریسرچ انسټیټیوټ په خپل ریپورت کې ویلي چې هندوستان په 90 او افغانستان په 111 شمیر باندې دی. الیاس خان ور باندې نور تفصیل په دې ریپورت کې راکوي.
ولسوتا را پیخو د خوراک کمی او لوګي د ختمولو د موجوده شرکه په نظر کې واغسته شي، نو هغه 15 سروي خیوادونه چې پکې هند، پاکستان، هېټي، یمن او افغانستان هم شامل دي، تر کال 2013 پورې به د دوی نمبر د معتدل یا درمیانه نه پریشان کون سطح پورې ورسی. دا راپور په داسې محل مخې ته راغلی دی چې د پاکستان د خزانه وزیر اسحاق ډار ته د ورلد بینک او IMF لخوا د جنوبي آسیا د خزانه بهترین وزیر ایوارډ ورکړی شوی دی. حکومت دا دعوی هم کوي چې د هیواد اقتصادي حالت تیر حکومت په نسبت ډیر ښه شوی دی، خو مخالف ګوندونه او بعض سیړنکار دا تورونه هم لګوي چې په پاکستان د قرضو په بوج کې ډیر زیاتوالی راغلی دی او اوس حکومت د نورو قرضو اخیستو لپاره موټر وی د پی ای ای او پاکستان ټلویزیون ودانۍ ګڼه کولو فیصله کړې ده. ډیوا ریډیو چې په اقتصادي چارو نظر لرونکي جرنلسټ فدا حسین او پختل چې حکومتي دعوی او انټرنیشنل فوډ پالیسی ریسرچ انسټیټیوټ رپورٹ سپګو ته کوي، نو هغه اووی
فیکٹرز دادی چې پاکستان نا ګلی بحران دی یا د ګیس بحران دی هغه مو سره شامل کی او د بیا سره دا نور ستوندو سره موږ سکیورټی حالات زمونږ دی، نو په دې کې وګورئ نو بیا هم په پاکستان کې هغه شان حالات نه دي لکه موږ دا وګورنه انډیا په دې رپورت کې 97 نمبر دا او انډیا تا داسې حالات تر مخه نه دي څنګه موږ کم ته کم حالات تر مخه دي، خو باوجود دې چې کم دی زمونږ اکانومي دی زمونږ دا اوسنۍ ګورنمنت دا وکړي زمونږ اکانومي پوزیشن د تیر حکومت نه خدي نو او دا اپیرنټلی چې ګوري میکرو اکنامیک انډیکیټرز ته نه ښکاري، خو دا تر اوسه پورې د غریبو خلکو لپاره نو هیڅ قسم ریلیف دی نه دی مهیا کړی یا نه دی پرووایډ کړی. دا دام یو حقیقت دی.
د دې سوال په ځواب کې چې د غربت او بیروزګارۍ ختمولو لپاره پالیسیانو ته غورواله ولې نه ورکول کیږي د فدا حسین وینا وه،
زمونږه نه صوبایي حکومتونه کار کوي چې دا کم وړې کارخانې دي، وړ سرمایه‌دار دي چې دې لا پروټیکشن ورکړي، دې ته څه انسینټیو ورکړي چې ټیکس کې ټوټ ورکړي چې هغه روزګار پیدا کړي چې غربت ختم شي.
د امریکې انټرنیشنل فوډ پالیسی ریسرچ انسټیټیوټ د رپورټ تر مخه په نړۍ کې هر ورځ یو کم 80 کروڑ او 50 لک خلک اوږی اود کیږي. د دې انډیکس تر مخه په افریقا کې د لوګې شره د ټولو نه اوچته ده او سویلی آسیا د دې نه لږه رسته ده. الیاس خان، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، اسلام آباد.
رنو قدرمنو عزتمنو اوریدونکو یو بل ویډیوی راپور ولورې تاسو پام راګرځو. تاسو هم پوهیږئ دا مهال په پاکستان کې مروستیو کې د پولیو پر ضد واکسینونه هم کېدل او دغه کمپاینونه تر څو موده پرې دوام درلودو. هاخوا په افغانستان کې هم داشان د پولیو کمپاینونه دوام درلودلو. د چترال څخه یو پروفیسر چې زیان نومیږي هغه هم د پولیو د رنځ څخه اغیزمنه دی. هغه ډیو راډیو سره یو مرکه کړې ده او ویلي دي چې هغه د وو میاشتو چې هغه خپې څخه اغیزمنه شو او دغه خپې د پولیو رنځ څخه اغیزمنه شو او دای چې کله وکلنو غوښتل سکول ته لاشي نو هغه وخت په ډیر ته ګرانه و چې دی په خپو باندې 3 کیلومتر مزل وکي او سکول ته لاشي. دغه تفصیلات غواړو چې د پروفیسر زیا د ژوند دغه کیسه تاسو ته وړاندې کو چې شاهین شاه ور سره مرکه کړې ده او ویډیو یې را لګلې ده.
نام میرا محمد ضیاء الحق ہے اور میں گورنمنٹ ڈگری کالج چترال میں اردو پڑھاتا ہوں، اسسٹنٹ پروفیسر کے طور پر میں کام کر رہا ہوں. یہ تقریباً یوں سمجھ لیں 1980 کا یہ واقعہ ہے.
دا د 1980 کال وو کله چې زه وو میاشتوم، هغه وخت په چترال کې و پولیو ویکسینیشن چا نه پیژندل او بد قسمتۍ سره ما ته پولیو مرض ولګېدو. د مزوتیا نه پس زما والدینو په ډیرو ډاکټرانو وګرځولم، خو بیا زما علاج چر ممکن نه شو.
لیکن وہ تو پھر بہت دیر ہو چکی تھی، بہت تیز بخار بتاتے ہیں کہ پہلے ہوا.
زما مور وای چې په هغه وخت زما تیز تبه وا او د انجکشن نه پس زما خپو کار پرې خودو او سمدستی ځایي هسپتال ته بوتلم، خو ډاکټرانو وته وی چې دا پولیو وارس کار شوه، کومه بیماری چې ماشومان ته لګي او په خپو او لاسونی مازوره کوي.
بندہ جو ہے وہ بچہ جو ہے بالکل پیرالائز ہو جاتا ہے۔ سکول لیول پر مشکلات تو تھیں کیونکہ سکول
پر اول اول کی ماتا دیر احساس کی دو کل بچے ز سکول تتلم نو ما بد چترال پدنگ غرونه کی روزانہ 3 کلومیٹر مزل کولو کوم بچے دیر گران وو ہما سر اب رور او کلیوالو ڈیر مدد کرو
وہ بھی بہت زیادہ مجھے وہ کرتے تھے کوپریٹ مطلب ابتدائی دو کلاسیں یوں سمجھ لیں کہ گھر میں پڑھتا تھا
اول دو جمعتوں ما پکور کی وی لی دی ولی جی زما سکول تا تگرا تک پہ حق لا زما مور او پلار فکر مند او بیا ما وہ کالو پ عمر کی سکول تا تک شروع کرو ما ڈیر پ مشکل د سکول کالج او بیا دی یونیورسٹی تعلیم پورا کڑے او نن پ دی مقام یم
پبلک سروس کمیشن کے تھرو میں نے یہ پوسٹ لے لیا ہے کہ نارمل بندہ مطلب یہ ہے کہ جس طرح اس کے جی میں آتا ہے نا وہ تو کر گزرتا ہے اور ہمیں مطلب یہ ہے کہ کچھ پابندیاں
روغ انسان چی سواڑی نو کولے شی خود معذورتن جوان ڈیر پا پابندیانو کی تیری گی هغه د خپل مرزه لوب نشی کوله او نشرته په خپل مرزه تلی شی
دل میں آتا ہے کہ میں یہ کروں یہاں چھڑوں وہاں سے کودوں مطلب دوڑ دھوپ کر لوں یہ تو نہیں ہوتا نا یہاں چترال کا تو مطلب یہ ہے کہ میرا جو تجربہ ہے وہ تو مطلب بہت ہی حوصلہ افزا
چترال خلق معذور کسانوں تے پیغور نہ ور کوی بلکہ دے ضرورت پہ وقت ہوئی مدد کوی او پول کترے ہوں خپل معشمانو تے پہ وقت ور کوی
اور یہی میرے ساتھ ہوا سکول میں بھی وہاں بھی کبھی دوستوں نے مطلب تانا اس چیز کا مجھے نہیں دیا آج کل تو مطلب بہت آسانی ہے اس حوالے سے مطلب آپ کے دروازے پہ آ کے وہ پلاتے ہیں
نن صبح کو ڈیر آسانی دا پوری چارواکی کور پہ کور گرجی خوچ کم والدین د دے باوجود هم خپل ماشومان ته پولیو ساس کی نور کوي نو هغه ظلم کوي ولی چې صحت د الله نعمت ته او یو روغ انسان نه یوازې په خطرې کې ژوند تیرولې شي بلکې الله عبادت هم په صحیح معنی کولې شي
خدا کی بندگی به بهتر طریقے سے انجام دے سکتے نا تو لہٰذا اس کی اہمیت تو بہت ہی زیادہ ہے میرے پاس الفاظ ہی نہیں ہیں کہ میں آپ کو بتاؤں مطلب یہ ہے کہ یوں سمجھ لیں کہ یہ بالکل ناگزیر چیز ہے
او د پولیو کترو اهمیت معذور انسان محسوسولی شي او زما هر والدین ته اپیل دی چې خپل ماشومان ته پولیو کتری ورکړي
بہت زیادہ ہے اور میری اپیل ہے تمام والدین سے کہ وہ یہ ویکسینیشن ضرور کرائیں
قدر من اوریدونکو د خبرونه په دې برخه کې یو رپورت چې په کاشتو کاروانده کې روبوټس یعنی هغه ماشینان څومره کومک کوي د وایس اف امریکا یو رپورټر ته ما ورس جلی وړاندې کوي
په کال 1930 کې یو کاروندګر به صرف د 1900 تنانو خوراک پیدا کوي شو خو نن یو کاروندګر د یو نیم سلو نه زیاتو تنانو خوراک پیدا کولو جوګه دی او دې کې د ټکنالوژي او جدید آلاتو غټ کردار دی او دې سره سره سواک بوټ هم پکې کردار لري د سلورو خو او سلورو پایو والا د گاڑی یو شمیر کارونو کې مرسته کوي چې وخت ور سره بچ کیږي سالی سوکاری په سیدنی یونیورسيټي کې د روبوټکس ماهر دی دی وای
کروندګر د سرو خصمانه او داغه د سړ زینو په معیار کې ډیره دلچسپي لري
د سواګبوټ تر ټولو منفرد خصوصیت ټولو اړخونو ته د تاویدو صلاحیت دی چې لوجی دا د ازغنتارونو حالت جاج غستو پسار وو نظر ساتلو او د آلاتو یو زینا بل زیتا د اړو جوګلی او د 5500 هکتره فارم باندې یو کروندګر لپاره د هر څه کول ډیر ګران کار
دی په زراعتو کې هم روبوټس نه ډیر کار اغستل کې دی شي او دا ډیر ګټور ثابت دی شي
فاګبوټ بر اتلون کې دیو کلونو کې د عام استعمال لپاره مارکیټ کې راشي
رنو قدر منو اوریدونکو او لیدونکو د دیو راجو خبری خبرونه هم به دی زای پای ترسی او د دین وروسته به از مونږه همکار بیروز خان سپرزی او تاسو ته بل خبرونه وړاندې کوي تاسو هم کولی شئ چې په خبرونه کې ګډون وکړي او ټلیفونونه هم ورته وکړي تاسو نه اخلو اجازه نن خبرونه قربانه او زمونږه شهید او ما سره از ما همکار نصیر احمد کاکړ او د دې خبرونه پروډوسر ماوش جلیل او تر بلی خبرونه پرې چې تاسو په خدمت کې حاضرې ګو تاسو په لوی سختن تاسو پاروسل وړه او آباد اوسئ.